ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو به جدید ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. په دې سات کې د ژوند رنگونو پروګرام لرو چې څو شیبو کې به اجمل ان وړاندې کړي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کېږي چې څنګه کورونه جوړ کړو چې هم قیمت تمام نشي هم مقاومت زیات وي. خو تر دې مخکې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د دغه سفارت په یوه خبر پاڼه کې راغلی او علت یې د هند د حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی بلل شوی دی. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلی چې وار له مخه د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. سفارت ویلي چې د دې خلاف په وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پریښودو لپاره دواړو لورو د هند حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستي او بالاخره له یو ستونزمن انتخاب سره مخامخ شو. په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول مالونه موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15 لکه ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. سفارت سپارښتنه کړې چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په ودانۍ باندې راپاند پاتې شي. د جرمنی یو غیر حکومتي مؤسسه ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکونکو نیولیا او دا پیشه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د فعالیتونو د ځنډیدو سبب شوی دی. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمنی ټولنې یا جی آی زایډ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا څلور نیول شوي کارکونکي افغانان دي. په بیان کې د جرمنی د پراختیا فدرالي وزارت د ویان په وینا راغلی چې دوی له ټولو کانالونو څخه په استفادې د خپلو دغو څلورو کارکونکو د خوشي کېدو هلې ځلې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په هرات کې د دوه شیا دینی عالمانو د وژل کېدو د پرونې پیښې په راپورونو سخت اندېښمن شوی دی. ریچارډ بینت نن جمعه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي دا پیښه داسې وخت شوې چې یو بل دینی عالم په اکتوبر میاشت کې وژل شوی و. شاغلی بینت د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې چې د پیښې عاملان د داخلي معیارونو پر اساس عدالت ته راوستل شي. د افغانستان د شلو وره سیالیو لوبډل مشر او د نړۍ نامتو د کرکټ لوبغاړی راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسولي. شاغلی خان نن د نومبر په درویشتمه په خپلو ټولنیزو پاڼو د خپل روغتون د بستر عکس خپور کړی او ویلي دي چې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شول او ډېر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د نوموړي له ستونزې خلک هغه وخت خبر شول کله چې د استرالیا د بیګ باش لیګ په سرژني پړاو کې د نه ګډون خبر ورکړل شو. او د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د هوایي مدافع سیستمې د غصب شوي کریمیا او د جنوبي سیمې اولګوګراد پر فضا د اوکراین شپاړس بې پیلوټه الوتکې نسکوري کړې دي. د روسیې دفاع وزارت په خپل ټلیګرام کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي دغه الوتکې تر ویشتلو وروسته ویجاړي کړې دي. دغه ادعا په بې پرې ډول نه ده تایید شوې او اوکراین هم په دې باب څه نه دي ویلي.
د ژوند رنگونه دوستانو ستړي مشه ز اجمل اندی مو دی ژوند رنگونو د دیونه په پروګرام کې مو هرکلی کوم. نن د ژوند رنگونو کې په دې غږی ګوچې څنګه په افغانستان کې خلک په خپل کورونه او ودانۍ په داسې بڼه جوړې کړي چې د زلزلې او نورو طبي پیښو په وړاندې هم خوندي او همدارنګه د سهولتونو د رامنځته کولو لکه د کورونو د تودولو د سرک ته د لریوالي یا نږدېوالي او په نورو برخو کې هم په مناسبو ځایونو کې طبیعي آفات لکه زلزلې، سیلابونه، زیات ورښتونه او نور داسې آفتونه هر کال په افغانستان کې د ډیرو زیانونو سبب کیږي. طبیعي آفات یوازې په افغانستان کې نه پیښیږي، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پیښیږي. خو په بیلابیلو هیوادونو کې خلک هڅه کوي چې د آفاتو په وړاندې مخکې له مخکې چمتووالی ولري او لږ تر لږه که د دې طبیعي آفاتو مخه نه نیول کیږي زیانونه یې راکم کړي. مثلا په جاپان کې چیرې چې زلزلې ډېرې کېږي هڅه کېږي چې داسې کورونه جوړ شي چې د زلزلو په وړاندې مقاوم وي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک په دودیزو کورونو کې اوسیږي، یعنی په دودیزه بڼه د خټو او تیګونو کورونه جوړوي. ډیر کله دغه کورونه د زلزلو، سیلابونو او نورو طبیعي آفاتو په وړاندې هغه څه چې پکار ده پیاوړي نه وي. دوی همدارنګه د جوړېدو پر مهال زیاتره خلک دغه ناوړه احتمالات یا نه سنجوي او یا یې همداسې اټکل ته پرېږدي، نه سنجول شوي پرېږدي. په دې برخه کې څنګه کېدلی شي خلک په کمو لګښتونو او شته امکاناتو داسې کورونه جوړ کړي چې د زلزلې او نورو آفاتو په وړاندې مقاومت زیات وي، همدارنګه د اوسېدو لپاره مناسب وي، د آرام لپاره مناسب وي، له روغتیایي پلوه پکې خوندیتوب وي؟ نن همدا مسله څېړو د دوو میلمنو سره چې یو هم را سره سکندر زدران د کابل د پلی تخنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون کې د ساختماني انجینرۍ د څانګې د ډاکټرا محصل دی. همدارنګه وروسته به را سره یو بل د ساختماني چارو کارپو احسان الله احسانم یو ځای شي. ښاغلی زدران، خپرونې ته ستړی مشي، راځه په لومړی کې له تاسو نه په مجموعي توګه په افغانستان کې دغه د کورونو د جوړولو د دود او چارې په اړه باندې واورو. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې چې په کومه بڼه راځي؟ اول له کلیوالي سیمونه پیل کړو، ځکه افغانستان کې هم دوه ډوله ودانۍ دي، یو په ښاري سیمو کې دي، یو په کلیوالي سیمو کې دي، خو د افغانستان زیاتره وګړي په کلیوالي سیمو کې اوسیږي. دغه کورونه چې په کوم سیستم باندې دوی جوړوي، دا تاسو په عمومي توګه خپل تبصره راته ووایئ.
السلام علیکم جنابان صاحب، خدای دې چې تاسو خو سایا و نو سلام تاسو درنو وريدم کو ته انشاء الله چې زما غږ لري.
بله غږ مولا روستري مشي.
مننه ډیر مننه چې زمو دا وخت کوم برنامه ته په ټوله کې کچیر مو که افغانستان وضعیت ته وګورو، بل خصوص دا ورستای په چې وشوي دا و خود له یو ځل چې افغانستان اکثر سیمه د زلزلو په مقابل کې حساس دي او زلزلې نور هم کېدون کې دي، خو اصلي ستونزه دې کې ده چې خو دې ته چندان توجه نه وشوي، بل خصوص د هېواد ختیځې سیمې لویدیځې سیمې لکه هرات خو چندان زلزلې نه درلودلې، نو په دې خاطر چندان په دې برخه کې پاملرنه نه وشوي چې دغه ودانۍ څه رقم ته باید جوړ شي. له بلې خوا اصلي ستونزه په کلیوالي سیمو کې دا ده جنابان صاحب چې خلک په فقر او غربت کې ژوند کوي، که چیرې موږ غواړو چې نسبتا ستاندارد ودانۍ ولرو دې لپاره باید مصارف هم په نظر کې ونیسو. نو متاسفانه دغه کورونه چې ما په ویډیوګانو کې ولیدو او همداراز په بېلابېلو برنامو کې تصویرونه خپاره شول، د ټول د فقر او غربت کورونه وو چې په غیر معیاري ډول د محلي موادو څخه جوړ کورونه وو. اصلي ستونزه په دې کورو کې دا وه چې بومونه یې ډېر درانه وو، ځکه کال په کال هغه بومونه نور هم پسې درانده کېده. دا یو لوی مشکل وو په ودانۍ کې. او بل خپله دا ودانۍ د محلي موادو څخه پرته له دې چې کوم ابتدایي معیار یا ستاندرد په نظر کې ونیول شي دغه کورونه جوړ شوي وو، نو ځکه د تلفاتو کچه هم ډېره وه. همدارس په لوی ښارو کې ستونزه بیا بل ډول ده. مهرباني،
زه غواړم د لوی ښارونو موضوع ته وروسته راشو. ښاغلی زدران، دې برخه کې زه غواړم مثلا عامو خلکو ته په افغانستان کې لکه تاسو چې دا معیارونه وویل بېلابېل ټکو ته مې اشاره وکړله، د افغانستان په کلو او بانډو کې عام خلک یو ساده یو پسخګر لري چې هغه ورته پسخه وهي او یو بل سړی راځي، هغه نجار یا ترکان یو څو دروازې پکې ږدي. یعنی دغه مسلکي معلومات او په دې برخه کې نه پوهېږم چې کومې ادارې کار کوي نه کوي، چې خلکو ته خو همدغه معیارونه اول په کوم ځای کې کور جوړ کړه، مثلا که یو ځای کې د سیل د راتګ امکان وي او ته پکې کور جوړوي چې زیاتره خلکو جوړ کړي دي، ځکه خو د سیلابونو او د دې شیانو سبب کیږي، بیا د شته ساختماني موادو نه څنګه کار واخلي، دې برخه کې معلومات څومره دي؟ دغه ستانډرډونه چې دي دا څومره عام افغانستان عام خلک ورسره بلد دي؟
متاسفانه جناب انصر چې په دې برخه کې عامه پوهاوی بیخي نشته، بل خصوص په لرو پروتو سیمو کې، ځکه خو دا ډول پیښې یا نه یا کېدلې او خپل زلزلې چې کېږي د هغه بیا څو کاله وروسته بیا تکرارېږي، نو ځکه چندان دې موضوع ته اهمیت نه ورکول کېده. خو موږ یو سلسله معیارونه او کودونه لرو، خو هغه البته د معاصرو ودانیو لپاره دي چې د کانکریټو نه جوړېږي. خو اصلي ستونزه چې ما څو څه وارې په مختلفو برنامو کې مطرح کړي، هغه دا ده چې د محلي موادو څخه باید عظیم استفاده وشي، ځکه په کلیوالي سیمو کې خلک د دې وړتیا نه لري د اقتصادي اړخه چې خپلې ودانۍ کانکریټي جوړې کړي. او دا نور ستونزې هم لري، لکه په ژمي کې د یخنۍ او اوړي کې د ګرمۍ موضوع ده. نو موږ کولای شو چې د محلي موادو څخه هم کار واخلو.
فکر کوئ ځدران صاحب چې په دې اړه باندې څه تحقیقات، مثلا دا انجینر صاحبان خو په افغانستان کې شته د الکتر لګا د ساختماني انجینرۍ په برخه کې هر دریم کس ته خلک وایي انجینر صاحب او انجینر صاحب، خو اتمن موږ په هغه ځای کې معلومات درلودل. دغه محلي تحقیقات یا څېړنې لکه تاسو چې وویل چې په نړیوالو سټنډرډونو کې خو ډېر معلومات دي، داسې محلي شوي یا په اصطلاح قبول شوي یا اډپټ شوي معیارونه تر اوسه په دې برخه کې څه کار شوی دی؟ د کومې ادارې لخوا چې څنګه کېدلی شي د خلکو هغه ابتدایي مواد چې دوی لري، تیږې لري، خټې لري، تیران لري، لاړې لري، دا چې دا معیارونه مرسره په اصطلاح ګډ شي او یو فکر ورته وشي په تخنیکي او انجینري لحاظ باندې چې څنګه خلک کولای شي همدغه وسایل چې دوی لري، همدغه وس چې او توان چې دوی لري، د دې نه ښه کورونه جوړ کړي. تاسو ته داسې شی په مخه درغلی چې چا په دې برخه کې کار کړی یا لږ تر لږه تحقیق کړی، څېړنې کړي، څه معلومات یې را مخې ته کړي؟
متاسفانه آن څه په دې برخه کې تر اوسه داسې کوم کار نه دی شوی چې موږ یې وکولای شو د هېواد په سطحه وکړو، ځکه خود ستونزه دومره نه وه او زه نن د ژورو تحقیقاتو ته اړتیا لري. نو په دې برخه کې کار نه دی شوی. زما تمه دا وه چې ما نن د یو چا نه د زندهجان د ولسوالۍ د زلزلو په هکله پوښتنه وکړه چې څه کارونه شوي دي. البته د هرات ولایت د ښار جوړونې ریاست یو سلسله کورونه پیل کړي. بیا ما هغه انجینر نه پوښتنه وکړه چې تاسو څه کړي او څه په نظر کې لرئ. ما ته یې بیا د ساختماني نقشو یو بېلګه راوستله. هغه مې چې وکتله په هغه کې تقریبا ټولې نقشې کانکریټي دي او حداقل دوه اتاقه په نظر کې نیول شوي، یعنې د ګزارې لپاره یو داسې جونګړه په نظر کې نیول شوي چې حدودا 5-5.5 لک افغانۍ ابتدایي مصرف لري. ما داسې تمه وه چې ګوندې په دې برخه کې داسې یو طرحه تر لاسه لاندې ونیول شي چې موږ وکولای شو د محلي موادو څخه کار واخلو. خو طبعا محلي مواد بیا خپل محدودیتونه لري، ځکه حفظ مراقبت ته ضرورت لري. یعنې موږ کولای شو داسې ودانۍ د محلي موادو څخه هم جوړې کړو چې د زلزلې په وخت حداقل موږ ته وخت راکړي چې ځانونه وژغورو، ولې د مینټننس یا حفظ مراقبت دپاره هغه بیا لږ نور مشکلات لري. نو ځکه دغه انجینر صاحبان او خپله د ښار جوړونې ریاست د کانکریټو پر مټ دا ودانۍ بیرته له سره جوړوي، که دا په ټول افغانستان کې تطبیق شي خو ښه خبره ده، لیکن اصلي ستونزه د اقتصاد او د امکاناتو نشتون ده. نو په دې برخه کې زه فکر کوم که یو ګډ ټیم جوړ شي، بلخصوص موږ نورو هېوادو څخه هم یو سلسله معلومات لرو چې مثلا په ځینو هېوادو کې دا کار پخوا شوی، د محلي موادو څخه ګټه اخیستل شوي، یعنې داسې کورونه جوړ شي چې فعلا د زلزلې پر وړاندې هم مقاومت لري او اقتصادي هم دي، ځکه اصلي هدف دا دی چې موږ ټول اړخونه په نظر کې ونیسو.
ډېره زیاته مننه. د اقتصادي پلوه هم ځینې خلک چې ګوري په همدغه خټینو کورونو باندې ډېر زیات لګښتونه کوي. مثلا مونږ ځینې کلتوري معیارونه هم لرو د کورونو دپاره. ما ته چې څومره یادېږي دا د موږ په ولسونو کې خلک مخکې له دې نه چې کور جوړول پیل کړي تقریبا یو کال خو په کلا باندې پیسې لګوي، یو لویه کلا دیوالونه راتاو کړي چې له خټو نه پسخې پورته کړي، بیا د هغې په منځ کې هغه د کورونو نقشې هم غالبا له هېڅ ډول انجینرانو نه یا تخنیک نه استفاده نه کوي. یو اوږده کتار به یې د کوټو جوړ کړی د دې په ځای چې کولای شي سره نږدې جوړې کړي، سره دغه یې جوړې کړي. یعنی کله ناکله همدغه دوی چې کوم لګښتونه کوي که سر راټول شي او متمرکز شي او په اصطلاح علمی او تخنیکی معلومات ورسره علاوه کی کیدلی شي چې په همدې لګښت باندې هم داسې مینې او کورونه جوړ کړي چې که په بشپړ توګه باندې مقاوم نه وي د پیښو او حادثاتو په وړاندې تر یو حده پورې کار وکړي. زه تاسو ته بیرته راځم زدران صاحب. یو بل دوست هم راسره یو ځای شوی دی، احسان الله احسان، د هم په ساختماني برخه کې کار کوي. ښاغلی احسان، ستړي مشئ، راځئ لومړی راته ووایئ چې د ساختماني چارو سره د خپل تړاو په اړه راته ووایئ چې اورېدونکي پوه شي، له هغې نه وروسته به بیا مسایلو ته ورشو. تاسو په کومو برخو کې کار کوئ او د خپل ځان په اړه راته ووایئ؟
لومړی خو تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د ساختمانی په برخه کې درته وایم چې د بازو ولایتونو کې موږ په لاره د ساختمانی کارونه کوو بیر نه سره پوری. نو زما تاسو ته دا وایم چې د افغانستان بازي عوامو کې دغه ستونزه ډیره زیاته ده چې د انجینر یوازې هغه ځای ته راولي چې دوی خپل نقشه په واچي، لکه تر پایه پورې د انجینر د ځان سره نه ساتي چې دغه په همغږي باندې کارو کې، دغه په مشوره باندې یو کارو کې، لکه دوی بعض نقشې ته راولي هماغه نقشه په اندازه باندې دوی بیا خپل کار کوي، او دوی چې دومره پوهې هم نه لري او نه پوهېږي، لکه نه کوم زیاتره کار دوی کړی وي، دوه کوره چا جوړ کړي یا څلور تعمیرونه جوړ کړي، او هغه هم دوی ځان سره ناخ کوي. نو زما په نظر که انجینر ته توجه وشي په عامو کې دا ستونزه ډېره زیاته ده، که انجینر سره دوی همغږي شي، د انجینر په مشوره باندې کار وکړي، دوی نو دوی به یو ښه آینده ولري، یو ښه کورونه به ولري، او مارکیټونه به خبر لري د انجینری په سویه باندې. په عام وغه کې دا ستونزه شته چې د انجینر سره یوازې نقشه پیچي خو په مشوره کار نه کیږي.
تاسو فکر کوئ چې انجینرانو ته لاسرسی دومره اسانه دی چې مثلا که په یو ولسوالۍ کې یو څوک کور جوړوي، کولی شي انجینر پیدا کړي او پیسې او د دوی لګښتونه، خو داسې نه کیږي چې له کور نه بیا هغه د انجینر صاحب لګښت زیاتي؟
بلې خبره ستا بعض اقتصادي ستونزې وي چې نه شي کولی دی، یا یوې کوټې ته یا یو دوه کوټو ته د انجینر راولي نو جوړي. خو بعضې ستونزې په تعمیراتو کې دي. زه په تعمیراتو کې درته وایم چې ما داسې تعمیرونه جوړ کړل چې هغې بعضې نقشې واچولې، لکه کار د انجینري په سویه ونه شه، وروسته یا پیپ یا هغه دشویي چې کوم ځای کې لګېږي، پیپ چې کوم ځای کې لګېږي، هغه په معیار سره نه وي جوړه. نو هغه افسوس یا ارمان دوی ته وروسته ورځي، نو چې هغه وروسته چې دوی هغه افسوس کوي، هغه ارمان کوي، نو که د خپلې پیسې خپل په جای باندې مصرف کړي، ما په نظر به دا دوی یو ښه آینده ولري.
مننه، را سره اوسې. زه بیرته درته راځم، بیرته به ښاغلي زدران ته ورشو. سکندر زدران د کابل د پولي تخنیک پوهنتون استاد دی او د جرمني د شټوتګارت پوهنتون کې د ساختماني انجینرۍ د څانګې د دکتورا محصل دی. زدران صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې دا کورونه خو خلک په عمر کې یو ځل جوړوي او عموما دا نسلونو نه نسلونو ته پاتې کیږي. دلته په اروپا کې چې ته ګورې، یو کور مثلا 300 کاله پخوانی کور هم لیدلی شي چې اوس هم پکې خلک ژوند کوي، اوسیږي. همداسې په افغانستان کې مونږ زړې کلاګانې او زړې ودانۍ لرو چې د کلونو کلونو نه د یو نسل نه یو ته پاتې دي، د بل نه بل ته پاتې دي. نو ښه ده چې سړی پکې لږ لګښت هم که راشي، له نورو شیانو نه یې راکم کړي، دا وکړي. د طبیعي آفاتو نه براشو د کورونو په برخه کې ځینې نور مسایل هم شته، مثلا د تودوخې او سړښت موضوع. یو د موږ سیستم چې د کورونو عموما داسې چې ته باید پاره کوټه یا هره خونه کې جلا بخارۍ ولري او یا د تودوخې یو سیستم ولري ځایي په هماغه خونې پورې تړلی، ایا امکان شته چې په همدغه ساده وسایلو کې خلک داسې کورونه جوړ کړي چې هم کرنیز مځکه کمه ونیسي؟ ځکه چې دغه کورونه چې کومو ځایونو کې خلک جوړوي عموما کرنیز مځکې پې نیسي، مځکې هم کمې ونیسي او د تودولو چاره یې اسانه وي، او په ژمي کې خصوصا چې واورې وریږي او ساړه وي، دا هم په کورونو کې یوه ستونزه وي. داسې څه لارې چارې شته دی د انجینرۍ په حساب باندې او همدارنګه د تخنیکي لارې چارې سپارښتنې شته؟
دقیقا جناب آن صاحب، دغه موږ تاسو کلیوالي کورونه چې دي، دا یو علت چې دا چې د ژمي لپاره ډېر ښه کار کوي او ښه نتیجه یې ورکړې ده، ځکه اکثره کلیوالي سیمې سړې وي او ورښتونه ډېر دي، نو ځکه دی دیوالونه یې ډېر غټ وي، همدارس بومونه ډېر ډبل وي. خو یوه لنډه تبصره به زه وکړم، دغه د هېواد د هرات ولایت دغه د تلفاتو کچه ځکه لوړه شوه چې د بومو ضخامت یا ډبلوالی تقریبا تر یو متر هم زیات و، یعنې ده خپله د ډېر مشهور لامل وګرځېده. نو موږ همیشه د ساختمان انجینرانو په توګه هڅه مو داده چې ودانۍ تر انګال حده پورې باید سپکې وي، ځکه دا د تلفاتو کچه راټیټوي. او له بلې خوا سپارښتنه کېږي چې د ودانۍ طبقات منزل نه باید ډېر نه وي، یعنې په یو منزل کفایت کوي. دا چې موږ څنګه کولی شو چې یوه معیاري ودانۍ ولرو او ضمناً د تودوخې په مقابل کې د سړې هوا په مقابل کې مقاومت ولري، دا دومره ستونزمن کار نه دی. یعنې موږ کولی شو د محلي موادو څخه دیوالونه جوړ کړو، ولې په دې شرط چې هغه د ساختمان اصلي چوکاټ کلک وي. عملا دیوالونه باید له چوکاټ څخه لرې وي، ځکه د زلزلې په وخت کې چېرې دیوال ونړېږي نو ضخامه بم هم نړېږي. که چېرې موږ یو محکم چوکاټ ولرو، یا فریم یا خپله د ساختمان چوکاټ کلک وي، نو په دغه صورت کې به موږ کولی شو چې د خودبردار یا هغه دیوالونه کار واخلو چې له محلي موادو څخه جوړ وي، او ضمناً د تودوخې موضوع هم پکې حل شي. یعنی داسې موضوع نه ده چې موږ د حل لار ورته نشو پیدا کولی، خو اصلي ستونزه ده نه همغږی موضوع ده. یعنی موږ په دې برخه کې همغږي نه لرو د بېلابېل ادارې، او خوب په دې برخه کې داسې پېښې نه وي رامنځته شوي. نو دا یوه نوې موضوع ده، او دا چې د اوسني نظام په حد کې او په واس کې څومره امکانات پوره دي، دا هم یوه لویه ستونزه ده. او بله اصلي موضوع دا ده چې هره پېښه چې کېږي هم څه موده وروسته دغه پېښه بېرته هېرېږي، هم تر هغه چې بله نوې پېښه وشي به دفتا دغه موضوع بېرته راولرېږي.
مننه. د طبیعي پیښو په اړه باندې واقعا د خلکو عموما د بشري چلند هم داسې په هغه ورځو کې چې پیښې کېږي تودې خلکو ته ورپه یادې، بیا چې یو څه وخت پیښې کمې شي له خلکو هیر شي. خو په افغانستان کې چې سړی دغه معاصر تاریخ ته وګوري، په تېرو څو لسیزو کې متاسفانه د افغانستان خلکو پر جګړې سربیره بیلابیل طبیعي آفات تجربه کړل. په وروستیو کلونو کې زلزلې او سیلابونه ډیر زیات شوي دي چې هغې ستونزه پیدا کړي. دا راته ووایي چې د تاسو په فکر باندې دغه د سیلابونو د مخنیوي لپاره څه کیدلی شي چې کورونه د سیلاب په وړاندې مقاوم وي؟
مننه صاحب، که څه هم زما څنګه ډېر تمرکز په ودانیو باندې ده، خو د سیلابو موضوع خو واضح ده. موږ د سیلابونو مسیر او هر څه په کلیوالي سیمو کې معلوم دي. نو ستونزه هغه وخت راولرېږي چې د سیلاب د مسیر په اوږدو کې ودانۍ یا کورونه جوړېږي. نو دا طبعا مستقیما اغېزه لرلی شي. نو باید دغه موضوع په نظر کې ونیول شي، ودانۍ په داسې ځایونو کې جوړې نه شي چې د سیلابونو خطر وي، ځکه که په یوه مسیر کې سیلاب راغلی پخوا هم امکان دی شته چې په عین مسیر کې بیا هم سیلابونه رامنځته شي. نو اصلي موضوع دا ده چې موږ داسې ځایونو کې کور جوړ نه کړو چې د اوبو د راغونډېدو او د سیلابونو د رامنځته کېدلو خطر پکې ډېر وي.
ډېره زیاته مننه کوو. ښاغلی احسان، تاسو څه فکر کوئ څنګه کېدلی شي چې په کمو مصارفو او په کمو لګښتونو باندې همدغه خلک چې دا کم وسایل کاروي، تاسو اوس په افغانستان کې حتمن به درته اوس د ساختماني چارو کې چې خلک عام کاروي د دغه موادو معلومات هم وي، څنګه کېدلی شي چې خلک عمومي خلک د عام ولسونه، مثلا یو سړی په یو کلي کې کور جوړوي، داسې کور جوړ کړي چې یو څه مقاومت ولري د زلزلو په وړاندې، د دې نه علاوه چې باید انجینر پیدا کړي او لاغه نه معلومات واخلي؟ آیا ممکنه ده په دې اوسنۍ اقتصادي وضعیت کې په بازار کې دغسې مواد لکه سیمنټ نور شیان دې ته د عامو خلکو وس کیږي؟ وس
بله، لکه اوس د اوس وخت سره لکه څو ستونزې شته د ولسوالیو وتلو ولسوالیو ته داسې یو کور یا کوټه جوړول هغې لږ مشکلات لږ ستونزې لري. او په مرکز کې چې کوم ودانۍ جوړېږي لکه هغې رسیدګي د هغې د موادو د هغې کوالټي هر څه روغ وي، که سیمنټ وي که سره وي، هغه هر څه رسیدګي کولی شي، هر څه روغ دي، ولې نه کېږي؟ خو که دی وغواړي او دې د انجینر په سویه باندې کارو کې غي سره امغږي چې نو دې بخا انده ولري خو کورونه خو مارکیټونه به دې ولري او بعد چې مونږ ګورو لکه غي صرف دې نقشو لپاره راولي نقشه په واچي او یې نه بعد بیا په خپل سرکار شروع کوي نو دا لکه وروسته چې بیا کله او دا بعد کارونه چې وروسته پاتې کیږي لکه رنگ شو غچکاری شو له په هغه صورت کې بیا د شوی دې نه غلطې دې نه پېپم غلطې دې نه کټارم غلطې لکه ډېر هغه نه غلطې وي ساختماني نقشې نو ما په نظر باندې کدوی لګ د انجینر په هغه باندې کارو کې دې وړې راخاینده ولري او ستا وسایل دې روغ وسایل شته په افغانستان کې کسرې وخې کچ مټ وخې ډېر روغ روغ وسایل لري افغانستان اوسه
ډیره مننه کوم مخکې له دینه چې نور پښتون ته ورشو او وړاندې په دې موضوع باندې بحث وکړو یو دوه اوریدونکو پیغامونه راستول دي د دوی پیغامونه به وورو نور اوریدونکو هم که غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي د موږ د واتس اپ د ټلیفون شمیرو ته زنګ وهلی شي خو د دې دوه اوریدونکو پیغامونه اورو بیا راځو نور وړاندې مسایل ته
سلام د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دلته خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده نو نسی کولا چې هغه معیاري کورونه جوړ کړي چې هغه د زلزلې په وخت کې موقم کلک پاتې شي دلته خلک ډیر غریب دي نو همدغه وجه یې ده چې دوی نه کوم انجینر په دغه کې غږوي یا د هغو نظر واخلي چې هغه دوی ته لاره وښیي دوی په خپل وس په خپل توان باندې کوښښ کوي تر څو ځان ته یوه جنګره جوړه کړي د ژوند شپې پکې سبا کې تر ټولو لوی لامل د دوی بې وسي او
سلامونه نیکې هیلې احترامات ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو بالخصوص ستاسو د نن ورځې میلمنو ته د رنګونو د خپرونې محترمو انجینرانو صاحبان څخه به مې دا پوښتنه وي د دې قدرتي افاتو مخنیوي موږ څنګه کولای شو او دا کورونا باید په اساسي او پاخه ډول باندې جوړ شي او که څنګه بیا هم که جوړیږي نو د ټول افغانستان کورنۍ او کلی په اوس وخت کې کولای شو چې پاخه او په اساسي ډول باندې جوړ شي نو دا به ممکن خبره وي او که ناممکن او بل ستاسو نظر هم غواړم زه خو وایم که چیرته د قدرتي آفاتو په وړاندې زموږ اعمال سم شي نو انشاءالله د دې مشکل څخه به مو خدای بچ کوي خدای ته به زارۍ کوو اعمال به سمو اصلاح به ځانونو کې راولو چې د الله پاک د عذابونو څخه بچ شو نو د هغې مخنیوی به ګران کار نه وي ستاسو څه فکر دی مننه
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره
مخکې دنه چې خاغلی زدران ته ورشو د دې اوریدونکو د نظرونو په اړه ترنه واورو ما په فیسبوک کې موږ دا موضوع شریکه کړې و ځینو افغانانو هم دغه سي دا د اعمالو مسله او د قسمت مسلې لیکلې وي په دې کې هیڅ شک نشته دی چې ټول خلک باید ښه عمل ترسره کړي خو طبیعي پیښې او د هغې زیانونه راکمول دا یوه داسې موضوع ده چې په ټوله نړۍ کې ورباندې خلک کار کوي مثلا که د ترافیکي څراغ سوري او تپې ورځي نو که عمل د ښه او که بدي د ټکر احتمال دی زیات دی همدارنګا د احتیاط او ځان ساتلو سپارښتنه هم په ادیانو کې شوې ده، هم په دینونو کې شوې ده. یعنی ته نشې کولی چې یوه وړه جونګړه جوړه کړې او یو وړوکی ماشوم پکې په واورو کې واچوي او وایي چې زه د موږ اعمال که ښه انشاءالله دا ماشوم به خدای پاک وساتي. خدای پاک د همدې لپاره وسایل خلق کړي دي، انسانانو ته یې ورکړي دي چې له هغې نه په ښه توګه استفاده وکړي تر څو پورې خپل ځان او خپل چاپیریال خوندي وساتي او یو بل سره د مرستې او لاس ورکولو خبره په همدې خاطر کېږي. نو که شمیرو ته وکتل شي په نړۍ کې افغانستان ښایي د خلکو اعمال د نړۍ د ډیرو هیوادونو په مقایسه باندې بهتره وي، خو ښایي یوازینی هیواد یې چیرې چې ترافیکي پیښې تر ټولو زیات قربانیان لري، ښایي یوازینی هیواد یې چې په دوغومره کمو موټرو کې په نړۍ کې د افغانستان په مقایسه په نورو هیوادونو کې د موټرو او موټر چلوونکو شمیر ډیر زیات دی. خو څومره ترافیکي پیښې او حادثات چې دلته رامنځته کیږي په هغه هیوادونو کې چې ډیر زیات موټر لري نه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې هلته قوانین مراد کیږي، سرکونه باندې د خوندیتوب او مسؤلیت هغه کم لارښود چې دی هغه عملي کیږي او په افغانستان کې نه عملي کیږي. همدارنګه ګڼې نورې برخې کې مثلا د طبیعي آفاتو څومره زلزلې چې په جاپان کې کیږي په افغانستان کې نه کیږي، او خو مرګ ژوبله یې دومره زیاته نه وي لکه په افغانستان کې چې د زلزلو مرګ ژوبله یې. نو دا خودی او نور اوریدونکو ته د ما خپل نظر و راځو. تاسو ته زدران صاحب مهرباني وکړئ دغه اوریدونکو په خبرو څه تبصره کولرئ.
ډېره مننه جناب وان صاحب، زه به لاندې تبصره وکړم او یو څه لاندې سپارښتنې هم ولرم. موږ اول ورور چې پیغام یخی و دقیقا زه درسره موافق یم، ځکه دا کوم کورونه چې نړېدلي دا د فقر او غربت کورونه دي. موږ په تصویرونو کې دا موضوع په وضاحت ولیده چې کورونه څومره غیر معیاري دي، که دا په هرات کې و که د پکتیکا په ولسوالۍ کې یا بل هر ځای کې و. زما لاندې سپارښتنې دا دي چې دا خو واضح خبره ده چې دا د حکومت مکلفیت دی چې په دې برخه کې یو واحد معیاري ستاندرد تر لاس لاندې ونیسي چې هم محلي موادو ته پکې ځای ورکړل شوی یا هم عصري موادو ته، ځکه عصري مواد قیمته دي او د هر چا په واس کې پوره نه دي. خو زما لاندې سپارښتنې هغه کسانو دپاره چې غواړي د دودیزو موادو څخه کار واخلي دا دی چې موږ باید که دغه ټکي په نظر کې ونیسو، کیدای شي زموږ ودانۍ د خاورو نه هم جوړې وي یا څه مقاومت بهتره شي، او دا ډېرې مهمې سپارښتنې دي. اول دا چې دغه د سرتاقو موضوع ده. سرتاقونه چې موږ معمولا په نظر کې نیسو په کړکۍ او دروازو باندې، دغه سرتاقونه باید بام سره ښه کلک ټینګ وي، یعنی یو بل سره ښه کلک ټینګ وي او رابطه یې داسې وي چې د زلزلې په وخت کې یو له بله جدا نه شي. بله موضوع دا ده چې د دروازو او کړکۍ ترمنځ معمولا فاصله ډېره کمه وي. موږ په دغه کلیوالي سیمو کې کړکۍ بیخي ډېرې وي په اتاقونو کې. موږ باید د امکان تر حده کوشش وکړو چې د کړکیو اندازې کمی کړو او همچنان خپله د کړکۍ تعداد او د دیوالو او کنجونو ترمنځ او د کړکۍ او دروازو ترمنځ فاصله هم باید زیاته شي. که دا فاصله زیاتېږي نو د امکان موږ سره کوي چې یو څه دیوالونه مقاومت وکړي. بله موضوع دا ده چې خپله دیوالونه ډېر نازک دي، اما بل مقابل بامونه کال په کال وزن یې زیاتېږي. موږ باید د امکان تر حده کوشش وکړو چې د بامونو وزن راکم کړو، ځکه د زلزلې په وخت کې د بام چې نړېږي د خپله د تلفاتو کچه څو برابره زیاتوي. همداراز موږ هغه مواد چې کاروو په دیوالونو کې د امکان تر حده باید کیفیت زیات وي که امکان ولري. په دیوالو کې باید د لرګي نه کار واخلو، هم په عمودي ډول او هم په افقي ډول. ضمناً خپل دیوالونه باید له تهداب سره کلکه رابطه ولري. دغه ابتدایي سپارښتنې دي چې ما تاسو ته وکړه. او د هېواد په سطحه باید څه کار وشي، خپله د حکومت یا د نظام مسؤلیت ده چې د هېواد په کچه ټولې سیمې باید زون بندي شي، یعنې طبقه بندي شي. هغه سیمې چې ډېر خطر سره مخ دي هغوی ته باید ډېره پاملرنه وشي. او د موږ بل ورور چې دې موضوع ته اشاره وکړه چې دا د اعمال موضوع ده، زه فکر نه کوم چې دا ډېر ارتباط سره ولري، ځکه موږ که د غرب عمل ته پاملرنه وکړو، یا کوم کارونه چې دلته روان دي هغه باید دلته هره ورځ او هره لحظه زلزله وشي. دا یوه طبیعي پیښه ده او قابل د پیشبیني هم نه ده. موږ یوازې کولای شو د دې په مقابل کې خپل تدابیر سیټ کړو.
مننه کوو. راځه زدران صاحب، په دې راته ووایا چې په لویدیز کې هغه هیوادونه چې هلته د کورونو جوړول د حکومتونو لخوا ورته ټاکلي معیارونه شته دي او باید معیار په نظر کې ونیول شي، په دې باندې ځکه افغانستان کې ګڼو خلکو سره داسې تصور نشته دی چې حکومت دې په دې کې کار ولري، لکه تا په کور کې چې څه خیلی باید جوړ کړي، مسؤلیت تدابیر باید پکې څنګه په نظر کې ونیسي، په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې دا شی مهم دی. یو څه په دغه دې کور جوړونې په نړیوالو معیارونو باندې که خلکو ته معلومات ورکړي، دا سمه ده چې د افغانانو وس ښایي او امکانات ښایي داسې نه وي، خو بده نه ده چې یو تصور ولري چې په نوره نړۍ کې خصوصا په پرمختللې نړۍ کې خلک څنګه کورونه جوړوي او په کومو معیارونو او کومو اساساتو ولسونه پکې څه برخه لري، حکومتونه پکې څه برخه لري او څنګه جوړوي.
ډیره مننه انسپ، دا ډیره مهمه موضوع ده. مخکې د دې اکله اشاره وکړم، زه خپل د سترګو لیدلی حال تاسو ته بیانوم. کوم ځای کې چې موږ اوسېدلو کابل کې تقریبا د جدي میاشت وه چې د یوې ودانۍ کار پیل شو، یعنی تاسو باور وکړئ چې د درې میاشتو په اوږدو کې چې څو ژمی وه او یخني وه، څلور منزله کانکریټي کور جوړ شو، همدارس څلور پنځه منزله نورې وروسته تر اوړي پورې تکمیل شد. حال دا چې په هغه وخت کې مطلق کانکریټ یخ وهل کېده، د دې امکان و چې کانکریټ مکمل یخ شي، اما یعنی دا خلاف د ټولو معیارو دی چې په داسې حالت کې موږ یو ساختماني کار پر مخ بوزو. دلته په غرب کې تاسو ته بهتره معلوم دی، کله چې یو کس غواړي کور جوړ کړي باید له مربوطه ادارو څخه اجازه واخلي، نقشې ترتیب شي، هغه نقشې په څو مختلف ادارو باندې چک کیږي، وروسته دوی ته د کار اجازه ورکول کیږي. د کار په جریان کې هم له بېلابېلې ادارو څخه وختن فوختن کارکوونکي راځي، دوی ټول معیارونه په نظر کې نیسي، د کوالیټي کنټرول نه نیولې تر نورو برخو پورې ټولې مرحلې یعنی قدم په قدم تطبیق کیږي. نو دلته یو کور چې جوړیږي تقریبا یو کال یا دوه کاله وخت نیسي چې هغه تر آخره پورې کار تکمیلیږي. نو او علت یې هم داده چې استانداردونو تطبیقول ډېر وخت نیسي او د اقتصادي اړخ نه هم ګران تمامیږي. نو دلته طبعا ټول معیارونه په نظر کې نیول کیږي او ځکه هم کورونه ډېر وخت دوام کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې موږ یو سلسله معیارونه او کودونه هم لرو چې د تېر نظام په وخت کې دې باندې کار شوی و، او مهمه خبره دا ده چې کودونه باید د هرې پیښې راپېښېدو نه وروسته باید اپډیټ شي، یعنې تجدید شي. مثلا که یوه سیمه کې زلزله کیږي، د هغې سیمې دپاره معیارونه باید نوي شي. خو متاسفانه تېر نظام کې هم په دې برخه کې چندان کار نه و شوی، او اوس حاضر په جریان کې نه یم چې څومره په دې برخه کې توجه کیږي.
مننه. یو اوریدونکی په تماس کې دی، دنه به واورو چې څوک دی او له کوم ځایه ټلیفون کړی دی او څه ویل غواړي. مهرباني وکړي.
انسیب تاسو سلام او د میرمنو خوشمونه اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد له لغمان نه
ستړی مشي. همدرد صاحب له لغمان نه موضوع باندې خو باتمن خبرې چې موږ په څه غږیږو.
موضوع باندې خبرې ما موضوع دا منگو گورو کرا سے چاہ اقتصاد کئی پار جے کی کئی کا پار مل کی واغذان تخ کور جو رہے کا نا بغیر زلزلے نمزان تخ جوڑ کور جو رہے کا زلزلے اس پیادم نہیں خو لباد امر کا افغانستان کی صدا بیر خلق غریب دی، اقتصاد نہ کمزوری دی، نو آگئی یا خلاول نہ غیر معیاری
غوری لخشک.
او بل خبره دادان صاحب سي یو خلاول نه غیر معیاری دي، بل دغه تیر زلزلو دغه کورونا تسلو کې احتیاطي سره دا خام تیر ترمو په خپل سترګو وینو. دا زلزلو چاول دي نو دیوالونه هر یو بیل بیل جدا ده، بیل بیل بیا په خلکو مسخد هم دسي سرسری په خټي ورته پولې دي چې دا خالی دا چاودونه بند شي. نو دا بیخي غیر معیاری دي. خدای مکه دغه سي حالاتو کې یو پنځه اشاریه څلور یا پنځه اشاریه پنځه درجې زلزله وشي نو ډېر بد حالات به منځ ته راولي. نو د اقتصاد له وجې نه د خلکو کورونه داسې دي. که چېرته د اقتصاد د سړي جوړي هغه خو اتمن نو ځان ته ښه کور جوړوي، ځان ته ښه معیاري کور جوړوي. نو دا افغانان داسې خدای ساتې دي کې نه دا کورونه خو ټول د استوګنې وړ نه دي، نورم وخت نه نیسم.
ډیره زیاته مننه. واقعا چې اقتصاد پورې به تړلی خو کیدلی شي چې له تیګو او خټو نه همدر صاحب یو سړی لږ قوي کور جوړ کړي، بل سړی ته لږ کمزور جوړ کړي، دا تاسو څومره منئ؟
دا خو زه منم، خو زه درته وایم چې د یو سړي کور مطلب زلزلو چولی یا هغه مطلب بل کور نشي جوړولی که نه، نو همغه کې به مجبوري نه اوسېږي که نه. که اول زه چې دا څومره خلک وینم، خپله د ما خپله هم دوه کوټې دي، همدغه شی دي چې دا کومه سې ما درته وویلې. نو دا خو اوس زما دغنه وسه رسېده چې دوه مې نورې جوړې کړې، که د ما وسه رسېده دا دوه مې نور هم جوړولې، خو وسه مې نه رسېږي. بس دې کې هم خلک اوسېږي او هغې کې هم خلک اوسېږي. همدغسې دا کلی د مونږ چې دا تقریبا درې نیم سوه کوره ده، داسې نه چې دا تېرې زلزلې یوازې د مونږ په کلي سوي، دا په ټول لغمان سوي او په اکثرو ولایتو کې سوي ده. او همدغه کورونه یې ټول چولي دي او دا ټول غیر معیاري دي. او مطلب که دا په بل هېواد کې ګمان نه کوم که دې ته څوک اجازه ورکړي چې ته دې کور کې
نه نه
خدا خو افغانستان
حکومت
ته چا خبره ده معیاري نه ده. نو مونږ کورونه به څه معیاري په دې پنځه څلوېښتو کالو کې داسې معیاري حکومت نه ده راغلی، نور هم وخت نه نیسي.
مننه که سلامت اوسي. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو لپاره بالاخره دا وخت را رسیدلی دی چې په ځینو شیانو باندې چې دوی عموما یا قسمت ته پرېږدي یا تقدیر پورې تړي، دا نور په خپلې خوارۍ پورې وتړي، ځینې شیان سمېدلی شي. ما ته جالبه ده چې ما په دلته په اروپا کې یا په نورو هیوادونو کې دغه ساده وسایل، مثلا د غنمو د ریبلو وسایل، موږ هماغه لور چې کلونه پخا دې موږه نیکونو جوړ کړی، هر چا چې جوړ کړی تر اوسه پورې بدل نه کړ. په داسې حال کې چې دلته خلکو ساده همدغه ترکاڼانو د غنمو د ریبل دپاره پلاس چلیدونکي داسې که د دوی یو سل کاله یا یو نیم سل کاله پخوانۍ دیقانۍ شیان وګورئ، جالب وسایل جوړ کړي، یعنی فکر یې کړی چې څنګه یو کار اسانه کیدلی شي، څنګه مسؤون کیدلی شي، څنګه خوندي کیدلی شي. نو په افغانستان کې هم په کار داده چې هم حکومتونه او عوام خلک بالاخره په ځینو شیانو باندې داسې فکر وکړي چې که ته د برمې سر بند نه کړي، معلومه خبره ده چې برمې ته به یو څوک ورغورځېږي. بیا دا تا پورې اړه لري چې اعمالو پورې تړي او که تقدیر پورې تړي. همدغه اوس د طالبانو حکومت ټولو خلکو ته ټینګار کړی دی چې د برمې سرونه وتړي خو څوک یې نه تړي. زدران صاحب، تاسو د دغه ملګري په خبرو باندې څه تبصره لري؟
دقیقا جناب صاحب تاسو خو ته که ته اشاره وکړه، یعنی موږ کولی شي که دغه ټول مسایل سره منسجم شي، موږ حتی کولی شي له دودیزو موادو څخه داسې پخه کورونه جوړ کړو چې حداقل پنځوس کاله وخت ورکي دوام وکړي، یا حداقل داسې کورونه وي چې موږ ته د تېښتې لپاره چانس او فرصت ورکړي. خو هدف دا ده چې په ودانۍ کې همیشه په اول قدم کې هدف دا ده همسه چې موږ ته ودانۍ باید د تېښتې فرصت ورکړي. د زلزلې پر مهال موږ کولی شو د خامو موادو پر مټ د لرګي او دغه نورو ډول کوم محلي مواد چې موږ لرو د دې نه استفاده وکړو. ما تېره شپه یوه مقاله مطالعه کوله مکمل په دې هکله، په هغه کې بحث شوی و څنګه کولی شو له محلي موادو څخه کار واخلو. یعنې په هغه کې نه د سیخانو څخه نوم اخیستل شوی، نه د کانکریټ څخه، ټول پکې لرګي دي، د خام مواد دي. خو دا ټول یو منسجم مدیریت ته اجازه لري، او په دې برخه کې باید یو څه معیارونه، محلي معیارونه د نظام لخوا مطرح شي، ځکه خلکو نه هم لاره ورکه ده چې دوی آخر څه وکړي. دوی همیشه د غربت موضوع مخې ته راولي چې دا موضوع قابل د درک ده، ولی یو څه امکانات باید په نظر کې ونیول شي. بالاخره دې موضوع نه موږ د تېښتې لار نه لرو، باید ورسره ځانونه برابر کړو. او یوازینی لار دا ده چې عامه پوهاوي سطحه زیاته شي، او په دې برخه کې هغه کوم امکانات چې موجود دي د هغه نه په اعظمي ډول استفاده وشي، ځکه اکثره سیمې د افغانستان د زلزلو له اړخه فعالې دي. او په دې هکله مو څو څو وارې بحث کړی چې دغه د هېواد شرقی ختیسی سیمه، شمالی سیمه، اوس دغه د لویدیز خواته هم موضوع را توده شوي. نو زه فکر کوم چې تر اتیا فیصد زیات د هېواد مساحت د زلزلو له اړخه آسیب پذیره دی. نو موږ یو ورځ نه یو ورځ به په دې برخه کې تصمیم ونیسو او اوس یې ښه فرصت دی.
ډېر زیاته مننه کوو زران صاحب. راځئ چې د احسان الله احسان نه وروستۍ پوښتنه وکړو. وبخښئ چې ډېر منتظر پاتې شوی. مخکې د لغمان نه ښاغلی احسان، دا د همدرد په خبرو باندې که تاسو څه نظر لرئ، او په عمومي توګه که دا راته تاسو ووایئ چې په افغانستان کې د تاسو سپارښتنه خلکو ته څه ده؟ هلته چون ساختمانی کې کار کوي چې ام کورونه ورته ښه جوړ شي او مرزانه جوړ شي، ضرور نه ده چې ماڼۍ جوړې کړي، خو لږ تر لږه مقاوم واوسي، یعنی راونه غورځېږي. دیار زول او باران نه وروسته د موږ او تاسو خبرونه ترلاسه کوو چې په پلاني ځای کې کور ناست او په پلاني ځای کې کوټه ناسته ده، چې دغه کم شي دا پیښي.
موږ خو لومړنۍ یوه ستونزه بله دغه ده چې زموږ زیاتره ورونه چې دي هغه مسافر دي، نو دوی یا د کور سرپرست وي یا په دوه ورونه وي یا یو ورور نه پوهېږي، کوم چې پوهېږي یا مسافر وي. نو دلته دوی انجینر راولي، په هغې باندې نقشه اچوي، باقیمانده کارونه ټول ټیکهدار کوي، لکه دوی رسیدګي نه شي کولی که نه. دوی اکثریت په سفر کې وي، دلته هغه ټیکهدار سره انجینر نه وي چې دی معیار باندې ورغی د خپل کور، نو هغه ټیکهدار ته هر څه کارونه پرېښي. ما نظر دغه ده که دوی د انجینر سره مشوره وکړي چې د شپېتو نه تر یو لک شلو ډالرو پورې دوی مصرف کوي، نو دغه مشوره د انجینر سره داسې ده چې دا یو تخصص کې لري، دوی زده کړې کړي دي او په کم مصرف باندې هم کېدلی شي، ولې نه، په کم مصرف باندې ښه کار باید وشي. او دا هر څه یو مشورې سره تعلق لري، دوی باید د انجینر نه یو مشوره واخلي، په کم مصرف باندې هم دوی خپل کار کولی شي، کېږي، ولې نه.
ډېره مننه کوو ښاغلی احسان، له تاسو سره خدای پاماني کوو. د موږ د بحث یو څو دقیقې پاتې دي، هغه له ښاغلي زدران سره یو څو نورې پوښتنې لرو شریکوي. تاسو ته کورودانۍ وایو او مننه درنه کوو چې ګډونه مرا سره وکړه. زدران صاحب، د آفتونو خبره هم وکړه، د سیلابونو په وړاندې تاسو وغږېدئ، د کورونو د تودوخې په اړه باندې هم موږ بحث وکړه. یو شی چې په افغانستان کې په کورونو کې نادرکه دی، هغه د تشنابونو شتوالی دی. حتی په دې اړه باندې خلک بحث نم نه کوي او خبرم پی چندان خین نه لګیږي. خدا داسې یو اړتیا ده چې هیڅوک تنې سترګې نشي پټولی. او کله چې کور جوړیږي، آیا تاسو فکر کوئ چې دا مهمه ده چې د تشناب جوړول او د یو معیاري تشناب لرل پکې په نظر کې ونیول شي؟ او دا څنګه کیدلی شي د افغانستان په امکاناتو او کلتوري ارزښتونو کې؟
دقیقا جناب آن سپ، در تشنابو موضوع خو دیر مهمه در بلخصوص پر اصلی و آدم هایی که در دوتیز کورن چه کم دی پده که یا تا از صحیح موضوع در پر نظر که نه نول که گیتا که اصلی تمرکز پر نور خونو بانده و فکر کنم چه تشنابو نه بیرون در آدم هایی چه پر نظر که نول که یا واقعا پر دیر غیر میاری او غیر صحیح داول. نو په دغه نقشو کې چې ما نن وکتل، کس چې راته رالیږلی و د زندهجان له ولسوالۍ څخه، په دې کې ډېره خطر هم موجوده وه. یعنی د یوه فامیل لپاره دوه اتاقونه و، یو تشناب، یو اشپزخانه و یو مناسب دهلیز چې اندازې تقریبا 15 متره په 12 متره کې راتله. یعنی ډېر ځای هم نه نیسي او همدارس د تودوخې له اړخه هم زر ګرمېږي په ژمي کې، او نرخ او قیمت هم ډېر جګ نه و اټکل شوي. نو زه فکر کوم د تشنابو موضوع په عصري ودانیو کې تر ډېره بریده حل ده، لیکن په محلي کورونو کې هم موږ کولی شو چې دې موضوع ته پاملرنه وکړو. خو بیا هم دې برخه کې خپله د خلکو غوښتنه ډېره مهمه ده، ځکه اکثرا کله داسې حساسیتونه موجود دي، فرهنګي حساسیتونه موجود دي چې تشنه باید له خپله له ودانۍ څخه بیرون وي. نو په دې برخه کې تر هغې چې موږ عامه پوهاوی ونه لرو او خلک دې ته قانع نه کړو چې دغه ستونزې موجودې دي او باید حل شي، لږ به ستونزمنه وي جنابان صاحب. زما په نظر ځکه په کلیوالي سیمو کې تاسو ته وضعیت بهتره معلوم دی چې فرهنګي محدودیتونه هم ډېر دي او همدارس اقتصادي ستونزې هم پکې ډېرې دي.
مننه. واقعا دا ټول شیانو ته په پام باندې د تشنابونو مسله یو جلا موضوع ده. حتی ملګری ملتونه د تشنابونو د شتون او موجودیت یو نړیواله ورځ لري او د دې پارتیا باندې ټینګار کوي چې دا باید د دې په خاطر باندې چې د ډیرو ناروغیو مخه ونیول شي او د ډیرو نورو ستونزو باید ووسی او په کورونو کې حفظ الصحې ته په پام او همدارنګه د کور جوړښت او تخنیک ته په پام باندې باید تشنابونه په نظر کې ونیول شي. عموما په هغه ځایونو کې چې خلک راټولیږي، د خلکو د راټولېدو ځایونه یې، بازارونه، مارکیټونه، لویې لارې، دې ټولو کې ټینګار او سپارښتنه کیږي. ښاغلی زدران، مخکې تاسو یوه خبره وکړه، زه غواړم چې په دې اړه باندې تاسو یو څه نور هم رڼا واچوئ. تاسو وویل چې ښه سپارښتنه دا ده چې خلک یو منزله کورونه جوړ کړي. رښتیا هم که ته هغه معیاري ودانۍ نشي جوړولی، سیمنټ، کانکریټ او انجینر دا ټول په نظر کې نشي نیولی، یو منزله کورونه خطر کم دی؟ یعنی نسبتا دې ته چې دوه منزله او درې منزله کورونه خلک ولري.
دقیقا، ځکه هر څومره چې ودانۍ ارتفاع یا جګوالی زیاتېږي، په هماغه اندازه وزن هم زیاتېږي، چون دغه دیوالونه د ټولې ودانۍ وزن اخلي او ځمکې ته انتقالوي. نو کله چې دلته د طبقاتو تعداد زیاتېږي، هغه ګروشي قواوې یا شیر فورس چې موږ ورته وایو ده زیاتېږي، ځکه دا متناسب دی د ودانۍ له وزن سره. نو که چېرې موږ وکولای شو چې د طبقاتو تعداد راکم کړو، د ډېر مؤثر واقع کېږي، ځکه د تلفاتو کچه تر ډېره راکموي. او له بلې خوا، موږ په کلیوالي سیمو کې د ځمکې محدودیت نه لرو که تاسو ورته پام کړی وي، یعنی ځمکې پراخې دي. موږ کولای شو چې د دوو منزلو هغه مساحت په لویه ځمکه کې تقسیم کړو او یو منزله کور په نظر کې ونیسو. او له بلې خوا، د بامونو موضوع ده چې ما مخکې هم ورته اشاره کړی چې کال په کال هغه بوک تاسو د محلي موادو او
کاغل چې ورته وایي یا خیر چې ورته وایي،
دا کاغل ډېر وزن را واردوي او دا خپله هم د دیوالو د چپه کېدو لامل ګرځي او همدارس خپله د تلفاتو کچه هم زیاتوي. نو هر څه ده وشي چې ساخت د ودانۍ بامونه د امکان تر حده د بلوالی کم شي، خپله ساختوقو سره وصل شي، د کړکۍ اندازې ډېره کمې شي، ځکه د کړکۍ او کنجو ترمنځ فاصله ډېره وي، د ټول کومک یې چې ودانۍ زور چپانه شي او دیوالونه تخریب نه شي.
وخت مې دغه د بامونو په اړه باندې درته ووایم. ما چې څومره لیدلی دي په کلو او بانډو کې او په اطرافونو کې، موږ خپل هم د بام باندې یوازې دا کار نه و چې بام یوازې باران له کوټو نه منه کړي، لرګي بم په بام باندې پراته و، جوار بم پاس په بام باندې پراته و، ناسته ولاړه بم په یو نیم ځای کې په بامونو باندې وه. په داسې حال کې چې که د بامونو هدف یوازې د باران او تودوخې لرې کولی، فکر نه کوي چې کله ناکله خلک په بامونو باندې نورم د نورو چارو دپاره تنې کار اخلي او که غواړي خطر راکم کړي، ښه دا ده چې بامونه یوازې بامونه ووسي، او لکه مثلا د ژمي لرګي ورباندې کینږ دي، مثلا ډېر بیروبار په بامونو باندې جوړ نه کړي، هر شی چې په کور کې نه وي په کار بام ته یې ونه غورځوي. په دې برخه کې څه فکر کوئ؟
دقیقا دا ډېره مهمه موضوع ده. موږ یعنی که چېرې هر څومره د ودانۍ یا ساختمان وزن پورته خواته وړو، همدومره بروشي قواوې زیاتېږي او د چپه کېدو امکان ډېر وي. نو دغه مواد چې موږ په بام باندې ځای کوو، دا خپله د بام وزن ډېروي، نه یوازې د زلزلې په وخت کې، بلکې هغه کوم مواد چې په بام کې کارول شي د هغې مداومت هم راکموي، بلخصوص هغه موږ ورته دستک وایو، دغه لرګي چې کار شوي دا هم کېدای شي بالاخره په مرور د زمان سره مات شي. نو بهتره ده چې د بام څخه موږ اضافي ګټه پورته نه کړو، لیکن کولای شو چې په بام کې داسې موقتا وګرځو یا مجلس پکې جوړ کړو. اما که دا په دوامداره ډول تر بارګذاري لاندې وي، دا بیا خپله مشکل جوړولی شي. زه فکر کوم دغه یو طبقه کاغل بیخي کفایت کوي چې د ژمي د یخنۍ څخه کور وساتي.
زنان سما سره خپل یو پوښتنه ده. په دې ځینو سړو پاروپایي هیوادونو کې او په ځینو نورو سړو سیمو کې مالی دلی دي چې دا بامونه په داسې دغه شکل جوړوي. و ولی په افغانستان کې دغه ډول بامونه نه دي دود یا خلک یې نه جوړوي او د دې توپیر څه دی ځکه فکر نه کوي چې هغه هلته ممکن دي که نه دي ممکن؟
دا خو هم څه د افغانستان کې څو ستونزې لري د دغه ډول بامونو جوړول. یو که چېرې موږ دغه بام جوړو نو دې ته باید څه مصارف هم په نظر کې ونیسو چې نشي ولري یا مایل ولري، او بل د موږ له بام څخه د استفاده نشي کولی. او له بلې خوا اصلي ستونزه دا ده چې دوړې او ګردونه ډېر دي په هېواد کې، نو کله چې باران وریږي د دې باعث کېږي چې دغه اوبه خړې اوبه راکوزي شي او خپله د دېوالو د ککړېدو لامل هم ګرځي. نو موږ د دې محدودیتو له امله دغه ډول بامونه نشي کارولی. او په دغه دودیزو کورونو کې خو بل خصوص په دغه دودیزو کورونو کې د دغه ډول بامونو کارول ستونزمن ده د ساختماني اړخ نه، ځکه دا یو قوي اساس ته ضرورت لري. موږ که چېرې خام کورو لري او د بامې په شکل د قیچي پوش په شکل جوړ کړو د خپله به یعنی مشکل پېښولی شي، لیکن قابل تطبیق دی ولې غیر اقتصادي هم بلل کېږي.
ډیره زیاته مننه کوو سکندر زدران د کابل د پولی تخنیک پانتون استاد او د جرمنی د شتوتګارد پانتون کې د ساختماني انجینرۍ څانګې د ډاکټرا ماسل لا غوریدونکو هم مننه کوو چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته. د دې سات یاد دی ونې د ژوند رنگونه هم دومره وو. تر بیا خې چاري هر چیرې چې خاده و باد اوسئ.
سلا بندوی دمه کدیو لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو دیو دسڑگی نا تلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دستینے ور چگل چورا باندی سیل دا گلو بل خلاص کړو د خیالونو ګل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړ ځان پسرا پوری د کوټی ور او پوت کې دې دربان تڅ حجت زده حسی هم سات مد کتے ون دے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چھ ہوا چھر ترا لری کی دش پے ون مینا چنوا اندیخنا مینوا مینا چنوا اندیخنا مینوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چنوا اندیخنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چنوا اندیخنا میں نوا کتو مننا تا جوړ و ظلم خو پور مینوا جوړای نارا پوری ټوکی کوي جوړای نارا پوری ټوکی کوي تمرا بے خوندا نمون مینوا تمرا بے خوندا نمون مینوا بیغم ژوندو وسوس مینوا بیغم ژوندو وسوس مینوا مینا چنوا اندیخنا مینوا کامیاب پیما
روم بیشون دنو تجربه می نوا هاگ جهان که با مجنون توایم هاگ جهان که با مجنون توایم زهوما شکم خوم زمین نوا زهوما شکم خوم زمین نوا بیگم جوندو وسوسه می نوا بیگم جوندو وسوسه می نوا می نچی نوا دیخ نمی نوا پختونو ما نام می نوا چی وید خکولی تر رات للو جونده چی وید خکولی تر رات للو جونده اسرار دمرا نصیب می نوا اسرار دمرا نصیب می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا.